وخت ماسپخین دو بجې دی ډیرو ترنو دوستانو زما صالحې شخصي خلقي سلامونه ومني د خبرونه چې وړاندې کیږي یو ساعت دوام کوي په دې خبرونه کې په واوري چې د زمري د مشتي د نوښت منټي ولسمشري ته یو شمیر کاندیدان د رايو د مقدماتي نتایجو اعلان نمنې نور پټونه به هم درته وړاندې کړو هم درس د دې اونې د ګردی میس په بحث کې په شمال کې د روانو امنیو په اړه بحث کیږي خو تر هر څه مخته خبرونه په خبرونو پیلو لومړی د افغانستان خبرونه اورو
نن د افغانستان دولت د دغه هیواد د یو جهادي قومندان احمد شاه مسعود اتم تلیناو د شهید اونۍ ولمانځله د افغانستان د انتخاباتو اروپایي څارونکو منلي چې د جمهوري ریاست په انتخاباتو کې ډیر شمیر صندوقونه په درغلي ډک شوي دي او په نړیوالو خبرونو کې به واورئ تمه ده چې ایران به نن د شپږو طاقتونو له استازو سره د خبرو لپاره وړاندیزونه وکړي د خبرونو تفصیل نن د افغانستان دولت د دغه هیواد د یو جهادي قومندان احمد شاه مسعود اتم تلین او د شهید اونۍ ولمانځله په دې مناسبت د لوی جرګې په کېږدۍ کې د یوې غونډې اهتمام شوی و چې جګپوړو افغان چارواکو د ملي شورا یو شمېر غړیو جهادي مشرانو او د احمد شاه مسعود مینهوالو پکې برخه اخیستې وه غونډې ته په وینا کې د افغانستان د دفاع وزیر جنرال عبدالرحیم وردګ وویل چې افغانستان لا تر اوسه پورې قربانۍ ورکوي د احمد شاه مسعود د وژل کېدو د تلین په مناسبت نن په ټول افغانستان کې عمومي رخصتي اعلان شوی وه او په کابل ښار کې ټینګ امنیتي تدابیر نیول شوی وه احمد شاه مسعود اته کاله مخکې د تخار ولایت د خواجه بهاءالدین په سیمه کې د دو عرب تبعو لخوا چې د خبریالانو په نوم ورغلي وو په ځانوژون کې حمله کې ووژل شو د افغانستان د انتخاباتو اروپایي څارونکو دا منلی چې د دغه هیواد د اګست د شلمې نیټې د جمهوري ریاست په انتخاباتو کې د رای ورکولو ډیر صندوقونه په درغلیو ډک شوي او په سلګونو زره له درغلیو ډکې رایې د شمیرلو په مرکز کې منل شوي دي د اروپایي څارونکو هیئت په یوې اعلامیې کې ویلي دي چې په انتخاباتو کې په دغو پراخو بې نظمیو اندېښمن دی او دا به د رایې اچونې د سلګونو مرکزونو رایې اغېزمنې کړي په اعلامیې کې راغلي دي چې اروپایي څارونکي د انتخاباتو د څارنې او شکایتونو کمیسیون لخوا د رایې اچونې د مشکوکو مرکزونو د رایو بیا شمارلو د امر ملاتړ کوي د یو بل خبر له مخې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو خاص استازي کای ایډا له چارواکو غوښتي چې ټولې مشکوکې رایې دي د شمیرلو له عملیې څخه وباسي د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال په کابل کې د دغه هیواد سفیر او د نړیوالې پراختیا ادارې یا یو اس ایډ عمومي رئیس نن هلمند ته سفر وکړ او د دغه ولایت له چارواکو سره یې وکتل د امریکا د نړیوالې پراختیا ادارې رئیس آلن زو د هلمند لووالي ګلاب منګل سره په ګډ خبري کانفرنس کې وویل هلمند ته د دوی د سفر هدف په دغه ولایت کې د بیارغونې پروژې له نږدې څخه کتل و د امریکا سفیر کارل آی کنبیری وویل چې د هلمند په ځینو هغو ولسوالیو کې د امنیتي وضعیت ښه شوی چې په دې وروستیو کې امریکایي ځواکونو له وسلوالو طالبانو څخه نیولی دي دغو امریکایي چارواکو په هلمند کې د خپل هیواد له سرتیرو سره هم وکتل د کندهار چارواکي وایي چې د دغه ولایت په سپینبلک ولسوالۍ کې تېره ورځ ناوخته ځانوژونکې حمله وشوه په کندهار کې د سرحدي لیوا قومندان سیف الله حکیم ازادي راډیو ته وویل چې دغه حملې مرجوب نه درلودله قاري یوسف احمدي چې ځان د وسلوالو طالبانو ویان بولي ادعا کوي چې په حمله کې نه بهرني عسکر وژل شوي دي چارواکو د دوی ادعا رد کړې ده او د افغانستان په اړه خبرونه نړیوال خبرونه له فريدې هوډ سیفي څخه واوري
تمد چې ایران بنند د شپږو طاقتونو له استازو سره د خبرو لپاره وړاندیزونه وکړي د خبره د ایران د بهرنیو چارو وزیر منوچهر متکی پرون وکړه خو زیاتې څرګندونې و نه کړې د ایران جمهور رئیس محمود احمدی نژاد د دوشنبه په ورځ ویلي وو ایران به د نړیوالو ستونزو د حل لپاره د ملګرو ملتونو د امنیت شورا 15 دایمي غړو او جرمني ته دا وړاندیزونه وکړي خو د ویلي وو چې ایران به د خپل لنجمن هستوي پروګرام په اړه خبرې و نه کړي لویدیځ هیوادونه په ایران تور لګوي چې د هستوي وسلو د تولید هڅې کوي خو تهران وایي اټومي پروګرام یې د سولیزو مقصدونو لپاره دی
د ایران امنیتي ځواکونو د مخالف مشر میر حسین موسوی یو لوړ رتبه مشاور علی رضا بهشتی نیولی دی. په سیمه کې د ازادي راډیو خبریال وایي بهشتی د سه شنبه په ورځ په تهران کې ونیول شو. ویل کېږي چې بهشتی د اعتراض کوونکو سره د هغه سخت چلند د څیړنې لپاره یو کمیسیون جوړ کړی و چې په تهران کې تر انتخاباتو وروسته د نارامیو په ترڅ کې د نیول شوو کسانو په وړاندې وشو. تر دې یوه ورځ وړاندې د ایران امنیتي ځواکونه پر هغو دفترونو ورننوتل چې میر حسین موسوی د انتخاباتو وروسته په مظاهرې کې له نیول شوو خلکو سره د ناوړه چلند او تیریو د ادعاو د څیړنې په اړه جوړ کړی و. دغه راز پرون په تهران کې د مخالفینو د بل مشر مهدي کروبي په دفترونو هم امنیتي ځواکونو یرغل وکړ او یو شمیر اسنادی ضبط کړل. په همدې ورځ د کروبي یو همکار مرتضی الویری هم په تهران کې له خپله کوره یوړل شو. موسوی او کروبي چې په انتخاباتو کې دوهم او څلورم زاینه لري وای په انتخاباتو کې محمود احمدی نژاد بیا وټاکل شو درغلی شوه ده. دا ازادي راډیو ده. د وینزویلا ولسمشر هوګو شاویز د بلاروس له ولسمشر الکساندر لوکاشینکا سره مخ کې تر دی چې روسیې ته ولاړ شي خپلو خبرو ته نن دوام ورکړ. پرون لوکاشینکا خپل هیواد ته د هوګو شاویز د ورتللو هرکلی وکړ او له بلاروس څخه د کتنې په مهال د اقتصادي اړیکو په شمول د شاویز د سخت ملاتړ څخه مننه وکړه. شاویز چې د خپل نړیوال سفر په ترڅ کې ایران ته هم تللی لوکاشینکا ته وویل له شیطاني محور څخه یې نیکې هیلې ورته راوړې دي. د شیطانی محور اصطلاح د امریکا پخانی جمهور رئیس جورج دبلیو بوش په 2002 میلادي کال کې د ویوینا په مهال ایران، شمالي کوریا او عراق ته په خطاب کې کارولې وه. نن ناوخته به هوګو چاویز د روسیې له ولسمشر دیمیتری مدویدف او صدر اعظم ولادیمیر پوتین سره وویني. تمه کېږي چې دوی به د تیلو او ګازو د معاملو پر اړه خبرې وکړي. د اسرائیل خبری رسنۍ وایي صدر اعظم بنیامین نتانیاهو د اونۍ مسکو ته تللی څو ایران او سوریې ته د روسیې د وسلو د خرڅولو پر مسلې بحث وکړي. د اسرائیل په یوې ورځپاڼه کې د یوې نامعلومې منبع په حواله راغلي چې نتانیاهو د دوشنبې په ورځ د مسکو په لور روان شوی. خو د دې خبرې په ځواب کې د نتانیاهو دفتر ویلي چې هغه د دوشنبې ورځ د اسرائیل د استخباراتو د استخباراتي خدمتونو په مرکز کې تیر کړه. اسرائیل له کلونو را په دې خوا هڅه کوي چې سو روسیه په دې قانع کړي چې اس درې سوه لزمکې هوا ته توغندیو سیستم پر ایران خرڅ نه کړي. لویدیځ ویره لري چې ایران کولی شي د دغو توغندیو څخه د خپل لانجمن اټومي پروګرام د دفاع لپاره کار واخلي. په غزې باندې د اسرائیلو د حملې په مهال د شاوخوا 1400 وژل شوو فلسطینیانو تر نیمایي زیاتې ملکي خلک او 225 تنۍ له شپږ کلونو لږ عمر لرونکي ماشومان وو. د خبره د اسرائیلو د بشري حقونو ډلې بیت السلیم کړې ده. د بشري حقونو دا ډله وایي د دوی پر امندنې سره به د اسرائیلو حکومت مجبور شي چې په تیر ژمي کې په غزې باندې د دریو اونیو حملو په اړه تحقیقات پیل کړي. او د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د څارنې سازمان وایي په سودان کې د پتلون اغوستلو په جرم په یوې ښځې د بې حیایۍ حکم کول د نړیوالو قوانینو خلاف او د ښځو په وړاندې تعصب دی. داود ازادي راډیو په روانه خبرونه کې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه.
زمږ غږ ازادي راډیو او ری قدرمن دوستانو د ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په مزنې سپد 1200 نوي اوریدل کېږي او همدارس د ازادي راډیو په پینزو ولایتونو کابل، کندهار، هرات، جلال آباد او مزار شریف کې په اف ام سلا شری 15 سپاوري د شي په روانه خبرونه کې. دا ولسمشری لپاره یو شمیر کاندیدانو یو ځل بیا ټینګار وکړ چې دوی ته د رایو د نتایجو اعلان د منلو وړ نه دی. د افغانستان په انتخاباتو کې لیدا سره سم درغلیو ته په پام سره اندېښنې زیاتې شوې. په افغانستان کې د روانو ناامنیو او بې ثباتیو سربیره د انتخاباتو په اړه نندرو نړیواله ټولنه هم اندېښمنه کړې. په همدې خبرونه کې پرې یو تحلیلي راپور لرو. د امریکا په کابل کې د امریکا سفیر هلمند تتلی په دې اړه به له سیمې څخه په مستقیمه توګه رپورټ ولرو. په کوټه کې افغان سوداګر وایي روانو ناامنیو یې کاروبار ډېر اغېزمن کړی.
حالات په کوټه کې بیخي خراب دي او کاروبار لیول چې دی ډېر په سلو شکل باندې روان دی.
ولې په دې وروستیو کې د هیواد په شمال کې وزن آرامه شوې ده؟ د نن ورځې د ګردي مس په بحث کې پر علتونو بحث کېږي. په ولسي جرګه کې د کندز د خلکو استازې موین مرستیالي یا ولایت داسې څرګندوي.
زما له نظره دا بې امني په هغه وخت کې د افغانستان په شمال کې زیاته شوله چې کله افغانستان ته د ناټو د مهماتو بندي حوالات په پا پاکستان کې زیات شو.
د دې بحث او هغو موضوعاتو په اړه چې درته مو وویل د اوریدلو لپاره یې موږ سره اوسئ.
روانه خبرونه د انتخاباتو په موضوع پیلوو. د ولسمشری لپاره یو شمیر کاندیدانو یو ځل بیا ټینګار وکړ چې دوی ته د رایو د نتایجو اعلان د منلو وړ نه دي. دغه کاندیدان څرګندوي چې د رایو په اړه باید لومړی د انتخاباتي شکایتو کمیسیون خپل نظر څرګند کړی وای. دوی وایي په انتخاباتو کې ډېرې درغلې شوې او د ولسمشری په ګټه د رایو صندوقونه ډک شوي دي. خو د ولسمشر کرزی د انتخاباتي کمپاین مشر دا څرګندونه نه مني او وایي که هر کاندید شکایت لري د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون ته دی وسپاري. په دې اړه پام وکړئ زموږ د خبريال راپور ته.
د جمهوریت ریاست یو شمیر کاندیدانو یو ځل بیا اعلان وکړ چې د رایو قسمی نتایج دوی ته د منلو وړ نه دي او باید چې دا نتایج د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون لخوا تر سیړنې وروسته اعلان شوی وای. د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د کاندید عبدالله عبدالله د انتخاباتي دفتر ویاند فاضل سنچرکی د چهارشنبه په ورځ ازادۍ رادیو ته وویل چې په انتخاباتو کې د ولسمشر کرزی په ګټه ډېرې درغلې شوې او د ده په خبره سلګونه زره رایې د هغه په ګټه په صندوقونو کې اچول شوې دي.
آنچه را که کمیسیون انتخابات اعلان کرده از نظر ما اعتبار نداره.
هغه څه چې د انتخابات خپلواک کمیسیون اعلان کړي موږ ته د منلو وړ نه دي. موږ د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون څېړنو ته په تمه یو چې له درغلي کوونکو سره په څه ډول چلند کوي. وروسته به موږ خپل مناسب غبرګون وښیو. زموږ په باور څه باندې 1.5 میلیون رایې په تقلبي ډول کارول سوي او که چیرې دا رایې لرې سي د ښاغلي کرزي رایې ډېر کمیږي.
په عین حال کې د ملي شورا د دواړو جرګو لسګونو تنو غړو هم د چهارشنبه په ورځ د یو پریکړلیک په ترڅ کې وویل چې په انتخاباتو کې د ولسمشر کرزی په ګټه درغلې شوې. دوی د ملګرو ملتونو له سازمان څخه وغوښتل چې د ستونزې ته په جدي توګه رسیدګي وکړي. دا سرګندونی وروسته تر هغې کېږي چې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون لخوا د جمهوري ریاست د 1.9% رایو قسمي نتایج ښیي چې ولسمشر کرزی په سلو کې 45.1 رایې ګټلې او تر خپلو سیالانو مخکې دی. د جمهوري ریاست کاندید رمضان بشردوست چې د کاندیدانو ترمنځ دریم ځای لري هم په دې باور دی چې د رایو د قسمي نتایجو اعلان د انتخاباتو د قانون د 9 مادې خلاف عمل دی. ښاغلي بشردوست ازادۍ رادیو ته وویل چې د رایو د قسمي نتایجو منل یا نه منل له وخته مخکې خبره ده.
زه منتظر یم چې د شکایت کمیسیون خپل قضاوت وکړي، هغه نتیجه تصدیق کړي او هغه وخت چې نتیجه نهایي اعلان شي زه د افغانانو سره یو مشوره کوم او موږ یو تصمیم به ونیسو. زه نشم کولی چې تایید کم او رد کم ځکه چې دا نهایي نتیجه نه ده.
خو د انتخاباتو خپلواک کمیسیون لا لوړاندې ویلي دي چې د رایو قسمي نتایج د دې کمیسیون د کاري طرز العمل له مخې اعلانېږي او دوی د دې کار پوره صلاحیت لري. بلخوا د جمهوری اسکرزی د انتخاباتي مبارزو مسؤول حاجی دین محمد د یو شمیر کاندیدانو ټول هغه تورونه رد کړل چې ګوندې په انتخاباتو کې د ولسمشر کرزی په ګټه درغلې شوي.
زه خو دغه نتایج ورکلای کوم. دې داوا کړې ده دا داوا به لک شواهد غواړي، دا به ثبوتول غواړي. د شکایتو کمیسیون دی هغوی څېړنه کوي. هر چا خپلو خلکو ته چې لږې ډېرې لاسې کړي دي، خلکو ورته رایه ور نه کړه، نو هغه خو به یو بانه خو به کوي او خبره خو به کوي. نو
دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان په انتخاباتو کې مخکښو کاندیدانو حامد کرزی او ډاکټر عبدالله پر یو بل د پراخو درغلیو تورونه لګولي او په انتخاباتو کې د درغلیو خبرې په ملي او نړیواله سطحه مطرح شوې دي. یو شمیر اروپایي هیوادونو د امریکا متحدو ایالاتو او بیلابیلو ملي او نړیوالو اورګانونو د انتخاباتي شکایتونو له کمیسیون څخه غوښتي چې د افغانستان په انتخاباتو کې د درغلیو موضوع په جدي توګه وڅېړي. د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون هم د یوې اعلامیې په خپرولو سره د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ته وظیفه ورکړې چې د هغو محلونو رایې بیا وشمیري چې د درغلیو شک پکې کیږي. بل لور ته د اروپایي ټولنې د سارونکو ډلې هم د یوې خبرپاڼې په خپرولو سره په انتخاباتو کې شوې درغلۍ منلي او د انتخاباتي شکایتونو او د انتخاباتو له خپلواک کمیسیون څخه یې په ټینګه غوښتي چې د انتخاباتو د قانون په رڼا کې په دې اړه چټک او جدي اقدام وکړي.
په راپور کې مو واوریدل چې یو شمیر کاندیدانو له ملګرو ملتو څخه غوښتي چې د افغانستان د ولسمشرۍ د انتخاباتو د قسمي نتایجو په اړه د څېړنې وکړي. ملګري ملتونه څه وایي او نړیواله ټولنه د افغانستان د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې له ادعاو سره سم د شویو درغلیو په اړه څه نظر لري؟ احمد شیبر پرې راپور لري.
د افغانستان د ولسمشر د انتخاباتو لڅباندی 90% وی برخې نتیجو لڅرګندې دوه وروسته د ولسمشر کرزی رای تر 45% واوښتي. خو د دې پر ځای چې خلک دا ومني چې شسو دوهم ځل به انتخابات نه ترسره کیږي، په کورنۍ او نړیواله سطح خواشنۍ ورسره زیاتې شوې دي. ملګرو ملتو وویل د افغانستان په انتخاباتو کې درغلی شوې دي او د رایو په یو شمېر صندوقونو کې تر ثبت شویو رایو ډېرې رایې اچول شوې دي. ډیپلوماټان او څارونکي څرګندوي چې درغلی په هغو سیمو کې زیاتې شوې دي چې د حامد کرزي ملاتړي هلته ډېر دي، لکه په غزنی، پکتیکا، هلمند او کندهار کې. د دغو لګېدلو تورونو لپاره د افغانستان د انتخابات خپلواک کمیسیون هم په سلګونو حوزو کې د رایو شمیرل بیا له سره پیل کړي دي، خو په انتخاباتو کې د ولسمشر کرزي نږدې سیال ډاکټر عبدالله عبدالله او یو شمېر نورو کاندیدانو د انتخاباتو پر خپلواک کمیسیون تور پورې کړی دی چې د حامد کرزي ملاتړ کوي. ډاکټر عبدالله وی د نویو نتیجو اعلان چې له مخې حامد کرزی ډیر وړاندې دی، دی د انتخاباتو کمیسیون ته په فکر کړی دی. زه حیران نه شوم، ځکه چې په دې برخه کې مې وار له مخه معلومات لرل. پوهیدم چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د جمهوري ریاست تر فشار لاندې کار کوي. د دې کمیسیون مشر ښاغلی لودین او یا څو تنه نور په دې کمیسیون کې د ښاغلي کرزي لپاره کار کوي. د دې لپاره د نویو نتیجو اعلان ماته حیرانوونکی نه دی، خو دا کار د افغانستان د خلکو لپاره د خواشینۍ دی او تر ډیره یوه غمجنه کیسې ته ورته دی. ډاکټر عبدالله زیاته کړه چې په دې برخه کې د خپل ولسمشر چلند هم مسؤلانه نه و. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون چې په خپله په انتخاباتو کې درغلی منی وای، کله چې ټولې رای وګڼل شي نو د شویو شکایتونو څېړنه به وشي. د امریکا متحده ایالاتو او نړیوالې ټولنې د درغلیو د لګېدلو تورونو د څېړنې جدي غوښتنه کړې ده، خو له افغانانو یې غوښتي دي چې تر څو دا تحقیقات بشپړې شي له زغمه د کار واخلي. په دې اړه د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویاند ایان کیلی په واشنگتن کې د سېشنبې په ورځ وویل
The results of these elections need to be
د دې انتخاباتو نتیجه باید د اعتبار وړ وي او د افغانستان د خلکو استازیتوب وکړي. له دې امله موږ په انتخاباتو کې له درغلیو د ټولو شویو شکایتونو او تورونو د جدي څېړنې غوښتنه کوو، ځکه چې د قانوني انتخاباتو بهیر موږ ته اهمیت لري او هر ډول مشارکت چې د افغانستان له حکومت سره لرو شفاف انتخابات هغه ته هم مهم دي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویان بیا وویل چې موږ له ټولو کاندیدانو او نورو ټولو افغانانو هیله کوو چې له زغمه کار واخلي او تر هغو چې د انتخاباتو بهیر سرته ونه رسیږي امریکا به خپل دریځ په دې برخه کې روښانه نه کړي. په افغانستان کې د امریکا پخواني سفیر رانالډ نیومن وایي د افغانستان په انتخاباتو کې درغلی له دغه هیواد سره د بهرنیو پر مرستو منفي اغېز کوي. اسوسییټډ پریس اژانس په همدې اړه لیکي په درغلیو د یو بریالي شوي ولسمشر څیره د ګواښ زیاتوي چې د امریکا په مشرۍ په افغانستان کې پوځي او ملکی ماموریت یو ډول بې اعتبار کړی.
لا احمد شبر څخه مو دغه ریپورت واوري چې په افغانستان او د افغانستان بهر د ولسمشرۍ د انتخاباتو د قسمی نتیجو لڅباندې 90% اعلان وروسته عکس العملونه زیات شوي دي او یو شمېر څیړونکي په دې باور دي که په درغلی یو څوک ولسمشر شي له نړیوالې ټولنې سره به یې اړیکې ډېرې ښې نه وي. او تر یوې خبرتیا وروسته بیا هم پر کورنیو او سیمه ییزو موضوعاتو ریپورټونه دراوړو.
د اوونه تر اوو ورځې په اونۍ کې
وخت د مسپخین 2 بجې او 13 دقیقې دی. زمونږ غږله ازادي رادیو اوري. په افغانستان کې په روانو امنیتي ستونزو او بې ثباتیو سربیره د انتخاباتو لنجې هم نړیواله ټولنه اندېښمنه کړې او په لویدیځو هیوادونو کې د افغانستان د ماموریت په اړه مباحثې پیل شوې دي. په دې اړه واشنگتن پوسټ ورځپاڼې یو مقاله لیکلی چې مهمې برخې به یې له جناق الکوزینه وورو.
د انتخاباتو لانجمنو نتیجو حامد کرزی او د انتخاباتو د کمیسیون چارواکي له نړیوالې ټولنې سره یو ډول ټکر ته مخامخ کړي دي. لویدیځو چارواکو په لومړي سر کې د اسد د 9 نیټې انتخابات بریالي بللي وو او دا ځکه چې طالبانو ونه شو کړای دا انتخابات ګډوډ کړي، خو د درغلیو د شواهدو پر برابر سره کېدو سره لویدیځو هیوادونو خپل ارزونه په احتیاط سره بیان کړه. دا چې د درغلیو ادعاوې زیاتې شوي نو د انتخاباتو د شکایتونو کمیسیون چې د ملګرو ملتونو په ملاتړ جوړ شوی ممکن د رایو نتیجې په ټاکل شوي وخت اعلان نه کړي او په دې توګه به د افغانستان د نامعلوم سیاسي حالت همداسې دوام وکړي. د سې شنبې په ورځ د لومړي ځل لپاره د انتخاباتو کمیسیون وښودله چې حامد کرزی په سلو کې د 500 له سرحد څخه تیر شو او د شمیر له شوو رایو په سلو کې 450.1 ګټلی. د ده نږدې سیال ډاکټر عبدالله عبدالله د رایو په سلو کې 28.3 خپلې کړي. د چارواکو په وینا تر اوسه په سلو کې 1.6 رایې شمیرل شوي دي. د انتخاباتو د شکایتونو د اوریدو کمیسیون چې مشر یې یو کاناډایی دی او د ملګرو ملتونو لخوا ګمارل شوی د مشکوکو رایو د باطلولو صلاحیت لري او دې کمیسیون هم د لومړي ځل لپاره په عام محضر کې وویل چې په انتخاباتو کې درغلی شوي. رویترز لیکي ډاکټر عبدالله د انتخاباتو د کمیسیون د سې شنبې د ورځې د رایو د نتیجو اعلان یوه غمجنه ټوخه وبلله او وویل په دې شمیرنې کې د رایو د ځینو مرکزونو په زرګونو جعلي رایې هم شاملې دي. په کابل کې د ملګرو ملتونو د مرستې د دفتر یا یوناما ویان علیم صدیق وویل تر هغې چې د انتخاباتو کمیسیون د رایو نتیجې په رسمي ډول نوي اعلان کړي کوم کاندید بریالی نشي ګڼل کېدای. په کابل کې د امریکا د متحده ایالاتو سفیر کارل آیکنبری وویل موږ د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون او د شکایتونو کمیسیون ته سترګې په لار یو چې دوی د خپل قانوني صلاحیت په چوکاټ کې ټولې رایې وشمیري او باطلې یا جعلي رایې ترې وباسي.
د ازادي رادیو ده په کابل کې د امریکا سفیر کارل آیکنبری او د امریکا د مرستندوی ادارې مشر هلمند تتلید همدا اوس موږ خبريال په ټلیفون کې را سره ده. هلمند ته د خغلی آیکنبری د سفر په اړه نور معلومات وورو مهرباني وکړئ. قدرمنو دوستانو لکه څنګه چې مو واوریدل زمونږ اړیکه زمونږ له خبریال سره قطع شوې خو هڅه کوو چې به هم د روانې خبرونې تر پایه ورسره اړیکه ونیسو. اوس یو بل موضوع اخلو. د افغانستان د کرکټ لوبې چارواکو او د دغې لوبې مینوالو په کاناډا کې د افغانستان له 19 کالو څخه د کمکیو ځوانانو په بریالیتوب او نړیوال جام ته د لارې منتلو هرکلی وکړ او خوښي یې څرګنده کړه. په کابل کې د ازادي راډیو خبریال مجاهد جواد د کابل د کرکټ د رئیس او د غراس له یو شمیر لوبغاړو او د دوی له مینوالو سره خبرې کړې چې په دې راپور کې نور جزئیات اورو.
د افغانستان د کرکټ د فدراسیون چارواکو د نړیوال جام مسابقو ته د افغانستان د ځوانانو د ټیم په وتلو سره خوښي وښوده او هیله څرګنده کړه چې د افغانستان د کرکټ ټیم به د نړیوال جام په مسابقو کې هم ښه وځلیږي. له 19 کالو څخه د کم عمره ځوانانو د کرکټ ټیم د سه‌شنبې په ورځ په کاناډا کې یوګندا هیواد ته په ماتې ورکولو سره د 2010 میلادي کال د کرکټ د نړیوال کپ مسابقو ته لاره ومونده. د کابل د کرکټ رئیس حاجي عزیز الله فضلي د چهارشنبې په ورځ له ازادي راډیو سره په یوې ځانګړې مرکه کې د بریا په اړه داسې وویل:
تاسو وینئ چې زموږ هغه ټوله مشکلات سره چې موږ څنګه مخامخ یو، دغه یو کال کېږي چې موږ دغه یو نسبي میدان جوړ کړی دی. په دغه میدان کې خپل لوبې د سره کوه اکثر وخت موږ د پاکستان یو تکلو یا به بل نور لکه بعضې زموږ لوبغاړي په هندوستان کې اوسېدل د مهاجرت په دورو کې. دوی د هغه ځای څخه دغه لوبه د ځان سره راوړې ده په دغه خاورو او په دغه کمو میدانونو کې. دوی داسې یو غټه بریا راوړي خپل هیواد ته، یو داسې سرلوړي راوړي. نو زه د خپل دولت سم هیله کوم چې دغه لوبغاړو ته توجه وکړي. واقعا دا د افتخار وړ لوبغاړي دي او دا د نازولو وړ لوبغاړي چې د دوی دپاره موږ ډیر څه وکړو.
د افغانستان له 19 کالو څخه د کمکیو ځوانانو د کرکټ ټیم تر دې مخکې د امریکا متحده ایالاتو، هانګ کانګ، سیرالیون او وناتوا هیوادونو ته هم ماتې ورکړې وه، خو یوازې له آیرلینډ څخه یې ماتې خوړلې وه. د کابل یو شمېر ځوانانو د کرکټ د ټیم د دغو نویو بریاوو ته په هرکلي کې ازادي راډیو ته داسې وویل:
زه باچا حسین، زه ډېر خوشحاله یم دا چې 19 کلنو دا بریا راوړل افغانستان ته. د کرکټ باندې سره ډېر مخکې شو په بین الاقوامی سطح باندې په کرکټ ډېر نوم وکړ.
بسم الله الرحمن الرحیم. جهان زیب زمانوم دی، امید دی چې ان شاء الله ورلڈ کپ به موږ ګټو. موږ په دې ډاډه چې دا کم کوالیفای راوندونه چې دی وکړو ډېر په ښه طریقه باندې وکړلو، د دین ظاهریږي چې دی به ان شاء الله په مخکې میچونو کې ښه کارکردګي وکړي.
زما نوم فرحت الله، یو تن لوغاړی د کابل د کرکټ ټیم نه. نور ممالک ډېر زیات کرکټ کړی، څلوېښت کال ډېر کال په دې اړه کار کوي، خو بیا هم نشي کولی چې دې مقام ته ځان ورسوي. ما افغانستان په 5 یا 3 کالو کې دا کار وکړ چې دې مقام ته ځان ورسوي. موږ لپاره ډېر د خوشحالۍ ده.
تمه ده د کرکټ د ځوانانو نړیوال جام مسابقې به په 2010 میلادي کال کې په نیوزیلینډ کې ترسره شي. د افغانستان له نولس کالو څخه د کمکې ځوانانو د کرکټ ټیم شاوخوا څلور نیمه میاشتې مخکې په کویټ کې د آسیایي هیوادونو د ځوانانو د کرکټ د ټیمونو ترمنځ په جوړ شویو مسابقو کې دوهم مقام هم ګټلی و. د افغانستان د کرکټ لوبغاړي په داسې حال کې هیواد ته وخت نا وخت بریاوې راوړي چې د دوی د تشویق او هڅونې لپاره تر دې مهاله حکومت د پام وړ څه نه دي کړي. د کرکټ د ملي ټیم یو شمېر لوبغاړي وایي چې څلور میاشتې کېږي چې دوی ته د دولت لخوا هغه ناچیزه تنخوا چې ټاکل شوې ده هم ورته نه ده ورکړل شوې او زیاتره لوبغاړي له سختو اقتصادي ستونزو سره لاس او ګریوان دي.
دا د ازادي راډیو د قدرمنو دوستانو وړاندې مو وویل چې په کابل کې د امریکا سفیر او د امریکا د مرستندوی ادارې یا یو ایس ایټ مشر هلمند ته تللی دي. زموږ اړیکې زموږ له خبریال سره قطع شوې خو اوس به هم د تلیفون په لیکه ده. مهرباني وکړئ که هلمند ته د امریکا د سفیر او د امریکا د مرستندوی ادارې د مشر د سفر په اړه معلومات راکړئ.
ډیره مننه کوم محترم همکارانو تاسو مخکې تاسو ته اورېدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. نن تر غرمې مخکې د امریکا د متحده ایالاتو سفیر اکنډوي د تر څنګ د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیال جک لا او تر څنګ د ایسایجي د نړۍ په سطح د ایسایجي مشر الن زو الن نن د مرکز دفتر کې د یونایټډ ایرغونی د ټیم په سیمه کې پیاټیکې د هلمند والي سره الله محمد الله منګل سره یو ځای ته خبرې ناشته کې ګډون وکړ. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیال جیک لاو ول چې هدف یې هلمند ته راتګ دا و چې وګوري چې او په دې پوسټ کې د دې ملکي کارکونکو کې څنګه کار کوي او غوښتل چې دا البته خبره لاندې ودا کړی چې د دې ځان د لپاره غوښتل چې څنګه کم کولای شي د خلکو سره کار وکړي چې یو بل ځای کې شي پر ورک یعنی هم خپل کار خلکو کې او هم مهاجنا او مصرف له خلکو نه د امریکا د مبادلاتو نتر لاسه کې لري. تر څنګ د امریکا د سفیر اکنډر هم په دې خبره ناشته کې ګډون درلود د وویل چې د بمبرې په هلمند کې دې پر مخکیا او ډیر لاسرولې د دلچېل چې د خبر مبارکي د هلمند امنیتي او ټول کسانو ته وایم د په ځانګړي ډول په هلمند کې د زراعت د پیشرفت د مخدره موادو پر وړاندې مبارزه او هغه څه چې په روسي کې د خنجر عملیات په ترڅ کې د امریکایي برین مرین بهر سرتي او لخوا نو ولې چې د بلګي ناوا ګرانچیر نو دا او 50 سالې د ولې چې په غوښتنې کې وسه امنیت د سړې او د خپل د رمي پروژې د خلکو سره د کار په خاطر پیل کړی او خلکو ته کیش پر ورټ یا د کار په بدل کې پیسې ورکړي او دا کار ته درالې دي. تر څنګ چې د سید مشرم الانزو وویل چې مشرمنت د خپل پروژو د لپاره راغلی او د خپل ملکی کسانو نه دا اطلاع ترلاسه کړل چې ممکن په دې روسي کې ډېر پراختیا راغلی ده او د دې او د لیبیا د خپل ټول تعهداتو ننګه وکړله ویلو چې په هلمند کې نه یوازې هلمند کې په افغانستان کې به خپلو پرمختیايي کارونو ته او خپل ژوند ته دوام ورکوي. د هلمند والي ګلاب منګل هم په خبرناک ته خبرونه کوي چې د امریکایي لوڅبه کسانو راتګ هلمند ته داسې وتلي چې د دې کسانو مینه د دې سیمې سره او غواړي چې په دې سیمه کې مثبت تغیرات راځي او هغوی ته اډاډ ورکړي چې په دې وروستیو کې د دې وروستیو عملیاتو له امله او د دې وروستیو پرمختیا او معنګي له امله په هلمند کې امنیتي حالت ښه شوی او د دول امنیت دار ورکړي.
اساس خطیره زیاته مننه کده وایس چې د امریکا سفیر او د امریکا د مرستندوی ادارې مرستیال په مشخصه توګه د بیرغونې په کومو برخو کې مرست اعلان کړی او کنه
د امریکا سفیر د کسانو وړاندې تر دې په کابل کې نړیوال کسانو د ایسایډي کسانو د 5 میلیارډ ډالر غوښتنې مرسته ژمنه وکړه مګر هم دی هغه چې څنګه نه ونه کړ چې هلمند ته کوم مرسته او دغه هدف دا و چې وګوري چې نوی پروژې کچرته هلمند تر ځینو ځړې په څه حال دی. یادب دا و چې خپل ځړې پروژې وګوري او د خپل ملکي کسانو سره خبرې وکړي څنګه کولای شي د ملکي کسانو سره په ګډه کار وکړي ترڅو مخار وکړي او مخالفت وکړي.
ستا څخه ډیره زیاته مننه قدرمنو دوستانو. په هلمند کې زمونږ خبریالو چې په کابل کې د امریکا د سفیر آیکنبری او د امریکا د مرستندوی ادارې د مرستیال د سفر په اړه هلمند ته معلومات راکول. زمونږ غږ له ازادي راډیو اوري. د ازادي راډیو خبرونه د سهار لو بجو پیل کې او د ماښام تر بجو دوام کوي. په روانه خبرونه کې مونږ ګرده میز لرو چې په دې ګرده میز کې افغانستان په شمال کې د روانو نارامیو په اړه بحث کیږي. همداراز ویل شوي چې هسپانیا نن اعلان وکړ چې افغانستان ته به 200 نور عسکر واستوي. نوی هسپانوي عسکر به د افغان عسکرو او پولیسو په روزنه کې تر ډیره برخه واخلي. ټاکل شوی ده چې د جمعې په ورځ د هسپانیا حکومت رسمن افغانستان ته د نویو عسکرو له استولو سره موافقه وکړي. د ازادي راډیو خبرونه همدا شیبه تاسې په ټول افغانستان کې په منځنۍ سپه 1290 اوریدای شئ. د ماسپښین 2 بجې او 10 دقیقې دی. فریده هوټ سیفی سټډیو ته راغلې د افغانستان او نړۍ د مهمو خبرونو سټی کې وړاندې کوي.
نن د افغانستان دولت د دغه هیواد دی و جهادي قومندان احمد شاه مسعود اتم تلین او د شهید اونۍ ولمانځله. د افغانستان د انتخاباتو اروپایي څارونکو منلې چې د جمهوری ریاست په انتخاباتو کې ډېر شمېر صندوقونه په درغلۍ ډک شوي دي. د افغانستان لپاره د امریکا سفیر نن په هلمند کې وویل د دغه ولایت د هغو ولسوالیو امنیتي وضعه شوې چې په دې وروستیو کې امریکایي ځواکونو له وسلوالو مخالفینو بیرته نیولي دي. راپورونه وایي په کندوز کې د وسلوالو طالبانو لخوا د امریکایي ورځپاڼې نیویارک ټایمز بهرنی خبریال خوشې شوی خو افغان ملګری وژل شوی دی. تمه ده چې ایران به نن د شپږو طاقتونو له استازو سره د خبرو لپاره وړاندیزونه وکړي. د اسرائیل خبری رسنۍ د ناڅرګندو سرچینو په حواله وایي چې صدر اعظم بنیامین نتانیاهو د اونۍ مسکو ته تللی څو ایران او سوریې ته د روسیې د وسلو د خرڅولو پر مسلې بحث وکړي خو د هغه دفتر دا سفر نه دی تایید کړی. د وینزویلا ولسمشر هوګو چاویز د بلاروس له ولسمشر سره مخکې تر دې چې نن روسیې ته ولاړ شي خبرو ته دوام ورکړ. او د امریکا متحده ایالاتو په شمالي کوریا باندې د اټومي وسلو او توغندیو د پروګرام د شکل وجې د دې هیواد د شتمنیو په قیدولو لحظ پوری کړی دی.
زمږ غږ لازادي رادیو او ری ډیرو درنو دوستانو د روانه خبرونه دوهمه نیمای ته رسیدلې او په دوهمه نیمای کې زمونږ د ګرتی میز د بحث موضوع اوري چې په شمال سیمو کې مخ په زیاتېدونکو ناامنیو ته ځانګړې شوې ده. او همدارس هغه رپورټ مو چې په کوټه کې د افغان سوداګرو د اندېښنو په اړه له تاسو سره ژمنه کړې وه د وخت کموالي له امله نشو کولای دا رپورټ تاسو ته خپور کړو. په راتلونکو خبرونو کې به واوري.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. زمونږ د دې اونۍ بحث د افغانستان په شمال کې د ناامنۍ مسلې ته ځانګړی شوی. د افغانستان له جنوب او لویدیځ څخه د ناامنۍ د راپورونو ترڅنګ په دې وروستیو کې د دې هیواد له شمال او شمال ختیځ ولایتونو څخه هم د دولت مخالفینو د فعالیتونو د ډیرو راپورونو ورکول کیږي. په بلخ ولایت کې د بشري حقوقو د اورګان مسولینو او د غراس په دې ولایت کې د ولایتي بیارغونې ټیم هم دا منلي چې په تیرو کلونو کې د افغانستان په شمالي ولایتونو کې امنیت خو خوله روان کال رئیس دا ولایتونه نه امن شوی په خاص ډول بغلان، کندوز او جوزجان. مونږ په دې بحث کې لخپل ملمنو سره دا سړو چې د افغانستان په شمال کې د ورستیو نه امن یو ولایتونه سدي څنګه اول د دولت د وسلوالو مخالفینو فعالیتونه پکې زیات شوی د مخنیوي لارې چارې سدي او دولت په دې برخه کې لازمي حل زړې کړي او کنه او څه باید وکړي دولت چې په شمالي سیمو کې بیرته امنیت ټینګ شي. په دې بحث کې را سره ملمنه دي په ولسی جرګې کې د کندوز ولایت استاذ محمد موین مرستیال، د افغانستان د حالاتو سارونکي اسد الله ولولجی او د پوزي چارو کارپو جنرال امر الله امن. د بحث مو حکومتي امنیتي چارواکي هم را بللی وو خو هغه پکې د زینو دلایل له عمله برخوانه خسته. لومړی خپل درنو ملمنو ته خراغلاس وایم.
مهرباني
مرستیال صاحب، غواړم په سر کې تاسو نه وپوښتم چې د تیرو کلونو په مقایسه په شمالي ولایتونو په خاص ډول په کندوز او بغلان کې د ناامنۍ موضوع څنګه ده؟ آیا رښتیا هم ناامنۍ زیاتې سي به د ځکه لږ ډیر راپور نه ورکول کیږي؟
زه فکر کوم چې د خوندوز بی امنی چې ځینی خلک داسې فکر کوي چون د افغانستان په جنوبی او جنوب لویدیځو سیمو کې د ناتو د قوتونو عملیات پراخ شوي دي وسیع شوي دي، نو په هغه علت باندې د افغانستان د نظام مخت افغانستان نورو ولایتو ته مخه کړې ده چې ښایي د یو عامل او یو فکتور وي. اما زما له نظره دا بی امنی په هغه وخت کې د افغانستان په شمال کې زیاته شوله چې کله د افغانستان ته د ناتو د مهماتو بندي حملات په پاکستان کې زیات شو، هلته د تهدید سره مخامخ شو او د دوی موټرې وسولې او وسایل له منځه لاړل او چور شولو. نو کله چې تصمیم ونیو چې دغه مهمات باید ناتو ته د افغانستان د شمال نه خصوصا د منځني مرکزي آسیا نه باید را انتقال شي، نو د دې لپاره چې د دغه ناتو مهمات چې کله افغانستان ته را داخليږي د دې لپاره مخکې باید دا منطقه به امن شي او د هغوی مخه افغانستان ته د وسایلو او د تجهیزات او د مهمات مخه ونیول شي، نو بناً هغه مناطق د افغانستان په شمال کې د پدغه علت باندې به امن شوي دي. دا یو بل علت هم لري، بل علت هم دا دی چې خصوصا په قندوز کې د شیرخان بندر د پل د ایمار سره روسیا ډیر خوشاله نه ده او فکر کوي چې دا پل به د دې لپاره جوړ شوی وي چې په لومړي قدم کې خایي دغه بین المللي قواوې چې په افغانستان کې دینه استفاده وکړي او په راتلونکو کې د امریکا د متحده ایالاتو لپاره دای ولار ده چې منځنی آسیا ته لار پیدا کړي، ځکه چې دا پل هم د امریکا په پیسو جوړ شوی دی او دو جانبه قرارداد پکې دی او پیسې د امریکا د متحده ایالاتو دي. د بلې خوا پاکستان هم هغه اوایت چې د ناتو د مهماتو نه تر لاسه راوړلو هغه هم د لاسه ورکړو چې اوس د مهمات کته شمال ناراضي، نو هغه هم دغه مهماتو د وارداتو په ارتباط شمال ندوی ترازی هغه هم خوشاله ندی. بناً هغه دا چیز مونږ شاوخوا ګوندی هیوادونه او ځینې نور هیوادونه زمونږ په داخلي مسائلو کې په هر لحاظ د سیاسي ګټو په خاطر، د اقتصادي ګټو په خاطر، د نظامی ګټو په خاطر باندې دخیل دي او د افغانستان امنیت د دوی لپاره د دوی د بی ثباتۍ تاثیر کې او د دوی خپل اقتصادي او سیاسي ګټې لاس ور کوي، نو نه غوړي چې په افغانستان کې امنیت وي. په دغه لحاظ باندې اوس د دغه اهداف په خاطر باندې د بی امنی د دغه مداخلاتو په وجه باندې دغه مداخلاتو په وسیلی باندې د افغانستان په شمال کې هم بیا
مرستیال صاحب تاسو ډیر په درایلو باندې خبرې وکړې، زه غواړم پلان ډول دا هم وایس چې مثلا په قندوز او په بغلان کې څومره تاسو معلومات لري کومې ولسوالۍ دي چې ډیر نه امن دي او دغه ولسوالۍ ولې ډیر نه امن سي بنسبت ځینو نورو ولسوالۍ ته سیمو ته؟
بی امنه ولسوالۍ خو داسې چې عمومي ډول باندې وي یو شپږ ولسوالۍ د قندوز ټول بی امنه دي، خو د قندوز خار شاوخوا سیمې هم بی امنه دي. اما دا چې ډیر بی امنه دي در چی ولسوالۍ تر زیات حد د حکومت د کنټرول نه وتلې ده، په چاردریا بالکل تر زیات فیصد د کنټرول نه وتلې ده، د علی آباد شاوخوا سیمې دغه سیمې د خان آباد ولسوالۍ په شمال کې د اختاش سیمه بی امنه ده او د امام صاحب په شمال کې هم سیمې دا ټول بی امنه دي.
تشکر مرسل صاحب. خاغلی ولول چې تاسو د افغانستان د حالاتو سرون کې یاست او حالات خضر تمالم دي په شمال کې، په جوزجان، سمنګان او سرپل او مزار شریف کې تر په خوات څومره ناامنی زیاته شوی او خلک د غنامنی او لامل څومره اندېښمن دي؟
په جوزجان او فاریاب حالت دونه ناامنی نشته دي څنګه چې د بغلان او قندوز کې دي. حالت زه فکر کوم چې د ازبکانو دغه القاعده خلک چې ازبکستان پورې لري هغوی هلته تللی دي او د محل خلک هغه سره مرسته کوي، د هغه برنامه هم شاید دغه سوي چې په هغه ځای چې د طالبانو برنامه دل قیدین پرځای چې پختون خلک وسیږي، حالته پختون پختانو طالبو ملاوشي، حالته چې ازبکانو ترکمنان دلته د ترکمن طالبانو القاعده خلک ملاوشي. په جوزجان او فاریاب کې فکر کوم چې زیاتره د ازبکستان او چچین د مملکتونو خلک تل تللی دي، دونه چې بغلان او قندوز نام ندی حالته دونه نام نشته کوم دغه درت بستر مساید ندی. په جوزجان او فاریاب کې د زغو د فعالیت بستر دونه مساید ندی چې په بغلان او قندوز کې.
بله خغلی جنرال امرالله امان، غواړم تاسو نو پختم چې که دغه نام نه په دلایل باندې خبري وکړي، علت باندې خبري وکړي، تاسو نظر په شمال کې په خاص ډول په قندوز او په بغلان کې چې نامني زخت زیاته ده او هم ویل کیږي چې د سمنګان او د جوزجان په ځینو سیمو کې ځکه امنیتي ځواکونه د تایید کړي او دغه راز د بشر د حقوقو ارګانونه چلته نامني شته او طالبان ځای پر ځای دي، علت یې څه ده؟ ایا علت تاسو همدغه غنئ چې بهرني ځواکونه غواړي چې خپل اکمالات دې لاري را برابر کړي که ځینې نور مسایل هم پکې ستوي؟
جنگ جنگ ده، جنگ دا نوی جنگ نه ده،
جنگ اصلا په درې رقمه جنگ موږ په نظامی تعریفاتو کې لرو چې یو اعلان شوی جنگ ده بل تصادفي جنگونه دي چې هغه مقطعي جنگونه ډېر زر قطع کیږي او یو سازماندهی شوی جنگ ده د افغانستان جنگ تقریبا سازماندهی شوی جنگ ده اته کال په افغانستان کې د جنگ دوام لري اصلا تمرکز به په دې باندې وکړو چې ولې موږ جنگ نسو خاموشولای د نړیوال ټولنې چې په ټولو میکانیزه قوتونو سره په افغانستان کې موجود دي او د افغانستان د قوتونو مسؤلین هم د دې مودې دي چې موږ تقریبا تکمیل سوي یاستو او په بالیګو نو بنان خبره مې دلته ده چې جنگ خو جریان لدی د اتو کلو دلایل ډیر زیات دي خو د شمال پاکل تاسو ویلې مخکې چې نه مرستیل سپې باندې رڼا واچوله نه تکراروم خو شاید یو دلیل هم دغه وي چې د ترانزیت لار ده وګورئ تاسو چې د خپل د امریکا په دې درې میاشتو کې دوه نوې ستراتیژیکان راوتلې خپل امریکا قوتونه خپل د نړیوال ټولنه په خپل ستراتیژي باندې مطمئن نه ده همیش ستراتیژي ډیر زیات یو ستراتیژي سره جوړی ستراتیژي تطبیق لپاره هدي اقل دوه کال درې کال وګوي وي میاد رقم ورته ورکی په تاسف سره چې درې میاشتو کې د اوباما د ستراتیژي نه دی خو دوه ستراتیژي نور را پېل مېستاسولې اما دغه ټول ستراتیژيګان ګونګ دي یو تعداد تحریکات خپل غیر مسؤولانه خبرو دی جامعه جهانی مسؤلین نکیږي چې سفیر د امریکا مدید دي خبرې کیږي چې زده 40 کال لپاره دلته يم تاسو ګورئ د دوره د جمهوریت د امریکا د 15 کلو لپاره ده ایا دا سفیر په پسله 15 کلو دلته یو باما به دوام ولري دا غیر مسؤلانه ده دا هغه تحریکات دي چې دلته موږ د خارجي قوا او تتروس پورې موږ د افغانستان خلکو ته د سي ذهنیت نه ورکړی چې دا د موږ د آبادی لپاره راغلي دي د دښمنۍ خبرې مو بيخي زیات دي ډیر سکالل ته جنگ پام دغه یو خارجي پونوم باندې تیر شوی ده د دې زخمونه لا تروس جوړ نه دي او موږ بیا د دې مودې کې ګو چې موږ د څلوېختو کلو لپاره دلته راځو او ادمي قانونیت دي غو دي او نبودن دي یو سند قانوني دي شورا چې همیشه چیږي وهلي جناب استیل سمې څنګه نهسته دوی هم شپې دی باندې په فشاري کړی دا ولی په تاسف سره چې دوی خپل ځان خورن منکړي نه دي تر څو پوري یو قانوني باندې ځان ته نه دی ورکړي میاد معلوم نه ده تر څو پوري په کوم شرایطو دریم نقص دغه تلفاتو د موږ دغه جنگونو څه ده دلته ادم دی همغږی ده تاسو ګوري دغه حادثه چې په قندوز کې سوي ده جناب مرستیل صاحب ته دقیق معلوم ده چې د میدان هوایی او د چاردرې دغه حادثه سوي ده یو کیلومتر مسافه نه ده دا په سترګ باندې لیدل کېږي کتر سود وسی هم خلکو د کومک په خاطر باندې کومک تی غوښته ده اما خارجي قوا قطن په دې کې سالنګاری کړي قطن ورته حتی هم د دې نه ورته خودل بینان یوز دې چې دا په یو معنی ور باندې دغه ټانکر را خلاص کی یا معنی دې دغه ټانکر د سوزول یا دې تیل دې اخستوي سي هغه کسان زه دقیق خبرم هغه کسان چې مرسي ټول غوښتل دې ټانکر نه بیچاره خلک دې غریب خلک دې یو بوشک تیل تنه واخلي اما هغه په کې مرسي وي
کوربدان جنرال صاحب خغلی مرستيال د شمال د امنۍ زینې دلایل جنرال صاحب امان سرګند چې د اکمالاتي لارې ترڅنګ نه هماهنګي او د یو خاص ستراتیژي نشټوالی د بهرنیو ځواکونو او دغه راز د ملکی خلکو تلفات دي غواړم تاسو نه دا وپختم چې جګړه خو په ډول سره امکانات ته ضرورت لري له هر پلوه په شمال کې چوز نه امنۍ د دولت مخالفین په قندوز په بغلان او په نورو سیمو کې دوی هلته فعالیتونه شروع کړي دوی امکانات لکه کوم کې تاسو معلومات سي مزګه د امکانات ډیر بادوي
منګه فکر کو چې زه خپل شخصا فکر کوم چې په افغانستان کې هر څوک به امنی راولي دا د افراد او د اشخاص او د سازمانونو او د ګروپونو لخوا د امکانات هیڅ نشته تر څو چې خارجي ملاتړ او بهرنی سپورت په مادي او مانوي لحاظ باندې ونه لري
نو بهرنی سپورت به لکه کومه
اول خو دا چې همیشه منګه پتیرو اتو کلونو کې دا ویلي دي او د نړیوال ټولنې مخاورو او ساسره مخاورو چې د افغانستان په مسایلو کې زمنګا گاونډي هیوادونه او منځنی ختیځ کې ځینی هیوادونه د دوی سره مادي مرستې کوي او د زمونږ په ګاونډي هیواد کې په پاکستان کې داسې ویل کیږي چې د دوی مراکز هلته شته د تربیه لپاره او مدارس د دوی تربیه لپاره چې شواهد او اسناد نه یوازې زمونږ سره بلکې د نړیوال ټولنې سره وجود لري دغه ترڅنګ تاسو وروستنی راپورونه هم اوریدلی دي چې د ایران هم ځینی لاسوهنې په افغانستان کې محسوس دي چې ځینی ایرانیان د افغانستان د امنیتي چارواکو لخوا ونیول شو چې دوی د ایران تبعه خلق دی او ځین افغانان هم چې هلته تربیه شوی دی هغوی هم ونیول شو او خصوصا په دې اواخرو کې اسناد او شواهد او داسې انفجاري وسایل او داسې مواد او منفجره مواد دا هم د افغانستان حکومت او نړیوالو ځواکونو ته دا پراسپرل چې د ایران جوړو او د غوی له خو خلکو په دې باندې اعتراف کړی دی. دا د دې معنی لري چې دوی دا خلک چې را پاسېدلی دي د نظام په وړاندې دوی یو داخلي پښتوانه ځان ته نه لري. دا چې وایي چې دوی د افغانستان د مخدره د موادو په پښتواني باندې دي، دا چې د اوشر د ټولولو په پښتواني باندې دي، دا به یو برخه وي د دوی د امرار د ژوند لپاره د حیات لپاره چې په باندې ډوډۍ خوري. اما دا جنگ په دوی په خپلو پیسو نه کېږي، د دې تر شا یوه خارجي ونډه پرته ده او یوه لویه د دې تر شا ده دوی د هغونه د خپل امکانات ترلاسه کوي.
کورودن امرسل صاحب، جنرال صاحب، امن په لنډ ډول غواړم تاسو هم دلته البته په لنډ ډول تبصره وکړئ چې ستاسو نظر دغه سپورت یا دغه ملاتړ دغه مخالفین چې په شمال کې فعالیتونه شروع کړي سربیره پر دې چې امرسل صاحب ځینې همسایه هیوادونه په یو ډول سره په دې کې ښکېلو بل چې غوته ملاتړ کوي، ستاسو نظر نور ملاتړ کومه کوي یا نور دغه امکانات کومه کوي؟
دقیقا دلته استراتیجیکان د مقابل د لوري ډیر قوي وجود لري. زه ارزو کوم چې یو تحریک د جنگ او یو قسمت د جنگ هم دا کېدلی سي چې د میانه اسیا د جمهوریتونو ته نفوذ د مخالفینو د طالبانو او ته دوباره د امریکا د استراتیجی د تطبیق په خاطر باندې چې ازبکستان کې قزاقستان کې خپل بشکی کې په دې قسمتو کې باید وجود ولري. تاسو ولیدل چې یو حرکت په ازبکستان کې په نمنګانو کې وسو په اتصل بکساتونو کې د امریکا قواوې اسلام کریموف او ویستل غزانه او دوی غوړي خپل استراتیجی په منطقه کې تطبیق کې وی کولای شي نفوذ دغه منطقه په خپل لاس کې ونیسي د مخالفینو لخوا ته سی او بل اخره دغه مخالفین یا په نام د القاعده یا په نام د طالبانو یا په نام د اسلامګراو دوی نفوذ پیدا کړي د میانه اسیا جمهوریتونو ته او الته بیانو دغه مخالف خپل د امریکا یا دغه د ناتو خپل قوي استراتیجی مخکې اچول دي دوی تبر لاس ته پیدا کړي او الته نفوذ پیدا کړي. دغه ډیر غټ لوی استراتیجی جنگی البته نور مسئله د اکمالاتو د دیو ډیر منبی دی د همسایګانوم دی خارجي قوتونم دی دلته لاسته زنه نکینی دغه مسئله سیالته جوړ سوی ده د دیو د منځه تاګو د ډیر لوی تشويش دوی ته پیدا سوی دوی په هر قیمت سی دا د دې مسئله ست خفه کیدو د هند چین دی روسي د دې په خاطر لاسته زنه نست کیناست.
تشکر جنرال صاحب. ولولجی صاحب غواړم تاسو نه هم په لنډ ډول دا وپختم چې په شمال کې د نامنه علت د دې ترڅنګ چې ځینی مسایلو ته جنرال صاحب او مرسیال صاحب اشاره وکړه نور سیدی پلان ډول او بل حکومت د دغه امنیو د مخنیوي لپاره د کسنګ چې لازم ده پوتیرو سومیاستو کې یا په دغه ورسته ورځو کې عمل کړی او کنه
دغه لویلت زه فکر کوم چې حکومت کې فساد شتوالی او د دولت ضعف دی د دولت امنیتي ارګانو ضعف دی چې هغه خلک زوروي بیا خلک الکیږي چې د طالبانو دعوت وکړي هلته لاړ شي بیا د امنیت وساتي دغه هم ډېره لوی هغه دی زمینه دی د طالبانو پرو در تلو کې نور د دولت امنیتي قوا وسوي کې چې امنیت هلته تامین شي
تر اوسه څه کړي دي نه د دې لپاره کوي نه دي کړي ضعیف عمل کړي ستاسو نظر
اوس ضعیف عمل کړي دي اوس
کور ودان. مرسیل صاحب بل پوښتنه هم تاسو ته راځي دا وغه دا چې تاسو د قندوز د خلکو وکیل یاست په ولس جرګه کې او د قندوز او ترڅنګ بغلان او تخار د ټول ناتمن حالاتو نه خبري است ستاسو معلومات سي د کوم امنیت چې اوس په دغه ولایتونو کې راغلي ده او د مخالفین چې فعالیت لري دا د سیمې طالبان دي کله د افغانستان نور مسخاوات د افغانستان له بهر څخه زیات حالات ګډوډوي
کوم معلومات چې زما سره دي دغه طالبان چې د قندوز ولایت او شاوخوا سیمه ته تر تخار تر سرحدات پورې او تر بغلان پورې دي اکثرا نه دوی په خپل افغانان دي یو ډیره کومه برخه یې چې هغه د چچین ازبک یا ترکمن په غوږ دي هغه ډیر محدود دي چې د وخت ولولجی سپورت اشاره وکړه چې د جوزان او فاریاب په سیمو کې خیاطوي او د غو شرع غیتنګي روابط دوی لري په ارتباط باندې دوی روابط دي اما اکثرا هغه کسان چې په دغه سیمو کې لیدل کیږي دوی سره چې خبرې کیږي ډیر کم محدود کسان دا سړي لیدل شوی دي چې دوی پښتو ژبه دي د افغانانو د پښتو ژبه سره فرق لري چې سړی د فکر کوي چې دا د افغانستان د سرحدی سیمونه د پاکستان د شمالي سرحداتونه د راغلي د وزیرستان د شاوخانه اما اکثرا دوی په خپل افغانان دي دوی د مشرقي په ژبه خبرې کوي د قندهار په ژبه خبرې کوي د افغانستان د مرکزی پښتونخوا په ژبه باندې خبرې کوي نو بنا ان اکثرا چې څنګه څومره معلومات موږ درو په خپل افغانان دي او زه د ولولجی سره مخکنی خبره تاییدوم چې دا یو علت دی د حکومت په خپل ضعف او د عدم د کفایت د نظام چې دغه شرایط مسبب
درمنه جنرال سره صاحب تاسو د پوزي چارو کار پوی است کچیر په شمالي ولایتونو کې د اوس په سیر دغه نامنی هم د ستوام کی او حتمان کچیر دغه ستوام کی نو حتمان زیاتیږي په یو ډول سره دولت وسلوال مخالفین تر نفوذ نورم زیاتیږي قوت زیاتیږي او حتمان بغوی فعالیتونه هم زیاتیږي کچیر دا دوام وکړي او دا چې ویل کیږي چې بهرنی ځواکونه به د شمال بندرونو څخه خپل کمالات برابروي او دا نامنی دوام وکړي ګمان کوي دا به د دوی د کمالاتو په وړاندې یو غټه ستونزه یو غټه ننګونه نیوي یعنی په یو ډول سره به خند سره مخامخ نیسي
لوی او غټ مشکل دوی ته خلکې کې د دغه حق لبانې د چې دغه ترانزیت لار د نه چولو د پیسو دی غوي ته او د ترانزیت پیسې حق ول غوي ته تقریبا 9 میلیارډ ډالر دوی د یو کال قرارداد درلوده سره هغه د لاس وتل دوی ته زیات مزاحمت کوي البته استخبارات پاکستان په دې کې سخت دخیل څرګندم اته شواهد موجود دي وجود لري چې دوی په دخیل دي د کار کې چې د لار امر سره خوندونه پیدا کی او خپل لوی استراتیجی دی غوي چې ما قبلا دغه ته ذکر وکړ چې د آسیا میانه ته هم دوی خپل استراتیجیک جایونه لري سره او دا ورس په ورس د انکشاف کوي ولې هغه نه توجه په دغه سازماندهي جنگ کې چې په جنوب او جنوب غربي کې کېدل دغه نه لس برابر جګه د شمال په حق لبانې توجه ورته سوی ده او دا جنگ دوام پیدا کوي او د دې جنگ مخنیوي چې ونیسي تدابیر ونیولسي یو دقیقه دفاعي استراتیجی ورته جوړ نسی او قوتونه ورته سمبال نسی زه فکر کوم چې ډیر سخت خطر په مخ کې ده د دولت افغانستان
بله شکر جنرال صاحب مرسل صاحب تاسو د ولسی جرګې غړی یاست آیا په ملي شورا کې د افغانستان د شمال د روسي نامې په اړه تر څو سالته وکیلانو خبرې کړې دي په دې اړه اندېښمن دي په دې اړه سرګندونی کړې له حکومت سره تماس نیولې خبرې کړې او کنه
تر کومه حده چې د ولسی جرګې نشرات کړه کوي په هغه وخت کې چې په د افغانستان په شرقي ولایاتو جنوبي ولایاتو جنوب لویدیځ ولایاتو کې به امنی و اولته د ناتو د قوتونو بمباردمان مسلسل دوام لرو نو په شورا کې ډیر بحث کېدو اما په تیر او اتو کلونو کې د قندوز حادثه د لومړنۍ ډیر لوی حادثه تیر شو لا لومړنۍ ډیر لوی حادثه ده چې په دغه مر تعداد خلک په دغه حادثه کې لمینځي نو بنا ان دغه سی حوادث د افغانستان په شمال کې نه دی راغلی چې پولیس جری کې ډیر دوامدار بحث پدې باندې وشي اما کله چې د قندوز حادثه وشوله د قندوز د حادثه په ارتباط باندې په سهار کې وړاندیز وشو پیشنهاد وشو او دا موضوع مطرح شوله اما په تعصب سره چې نه وکیل صاحبانو او نه د ولسی جرګې اداري هیئت دې ته داسې ډیر اهمیت ورکړ
بله مننه مرسل صاحب ولولجی صاحب دغه نه امنی او د مخنیوي لپاره په مزار شریف کې د 209 شاهین قلوردوم رسیال جنرال غلام سخی د اوسوس په خپل کانفرنس کې ویلي دي چې کېدای شي دوی یو لړ پوځي عملیات د دغه تحرکات او د دغه خوځښتونو د لمنځورو په خاطر پیل کړی ستاسو نظر په پوځي عملیات د دغه نامنۍ او د مخنیوي لپاره یو حل لاره ده
دا یو ضعیف لاره ده د دغه نامنۍ د مخنیوي لپاره کې باید عملیات چې کیږي نه کنه بل قوت به د ولري دولت چې حالته به امنیت ونیسي کنه عملیات وکړي او خپل لار شي بیا طالبان به حالت راشي بیا خلق به زوروي بیا خلق د هغه شرایط چې د عملیات نه مخ کیدین د هغه نه بدتر کیږي د دولت قواوی چې عملیات کوي باید دغه هم پلان کې ولري چې دغه منطقه چې به تصفیه کیږي دغه منطقه به د امنیت بونی ول شي کوونه نه ول شي بیا د حالت به خرابېږي بیا دوه چند قواوی په کار دي چې د دوام هغه کې عملیات کوي په کار وچی
مرستیل صاحب د افغانستان په ځینو نورو سیمو کې د دولت د مخالفینو او د وسلوالو طالبانو په وړاندې پوځي عملیات ترسره سول لکه په هلمند کې او په ځینو نورو سیمو کې د افغانستان په نورو سیمو کې د دولت په وسلوالو مخالفینو د کړۍ تنګیدل د شمال په نامنۍ باندې څومره اغیز لري ستاسو نظر
څومره چې دا ورستنی عملیات چې د افغانستان په جنوبی ولایتونو کې خصوصا په هلمند او شاوخوا سیمو کې وشول د په شمال باندې ډیر زیات اثرات نه دي کړی ځکه چې د شمال به امنی مخ کې دینه چې په هلمند کې دا عملیات وشي هلته پیل شي او لړیر بدیره را پدی خو چې ما د وخت ورته اشاره وکړه چې په کم علت باندې باید دا به امنی رامنځته شي هغه وخت وجود لري نو کېدی شي چې دومره اثرات یې کړی وي چې خلکو د ځان لپاره یو بل موزه د جنگي او نظامی پیدا کړی وي اما دا چې په هلمند کې تصفیهي عملیات وشو او خلک الته شمال ته لاړل د عامل نه دی د هلمند تصفیهي عملیاتونه د مخ د افغانستان په شمال کې دغه بی امنی وجود لري او په بغلان کې ځکه و چې دغه قندوز نه چې دغه شهر راځي په بغلان کابل ته راتیریږي نو بغلان او قندوز سره دغه متصل ولایتونه دي چې دغه لار په بغلان نه راتیریږي نو زه فکر نه کوم چې د جنوبي ولایاتو عملیات د افغانستان په شمال اثر کړی وي او د افغانستان د نظام مخالفین دي حالت شمال تللی وي.
بله تشکر مرسل صاحب ولولجي صاحب. لنډه پوښتنه بل هم تاسو نه کوم، تاسو د شمال د ناامنیو د مخنیوي لپاره پوځي لارې د حل ونه ګڼله، نو ستاسو نظر کومه ښه لاره ده چې باید مخې ونیول سي؟
خوره دا ده چې باید د دولت کارکوونکو چې دي هغوی باید د فاسد هغوی کادرونه هلته باید تبدیل شي، بل کادرونه چې خپل وطن سره مینه لري پاک خلک دي هغوی به لاړ شي، او د خلکو زړه به وګټل شي، د خلق رضایت باید وغتل شي، باید خلق راضی وي، خلق همکار وي دولت سره، این د خلق اقتصاد باید لوړ شي، د خلق کالتیا وي باید پوره شي، هلته این د حکومت ضرر باید لږ شي یا د بین لبنز لاړ شي چې د خلق رضایت لاسته راړ شي، یا همکاری کې دولت سره دغسې، او نور د نظامي لحاظ نه د دولت قواوی بیا د خارجي قواوی سره باید هغه تفاهم ولري، اني مسایي مشترک ولري چې د عملیاتي او استخباراتي هغوی فعالیتونه چې بعد هغوی باید مسایي مشترک ولري د کشفي د عملیاتونه، دغه کیدای شي بیا چې تاثیر وکړي.
جنرال صاحب امان، تاسو د پوځي چارو کارپوه یاست، حکومت او بهرني ځواکونه په مجموع کې باید څه وکړي ترڅو په شمال او شمال ختیځو ولایتونو کې په خاص ډول په بغلان، کندوز او جوزجان کې حالات بیرته سم سي او امنیت ټینګ سي او خلکو توانی کې خپل ورځنی چارې په ښه ډول پر مخ بوزي؟
تشکر. لکه څنګه چې ولجی صاحب ته اشاره وکړه، واقعا چې اول خدا چې دولت او د دولت قواوې او بهرني قواوې یو مشترک پلان باید ولري، او صنف د کشفي دي دوی باید ډیر قوي سي. کوم راپورونه چې دوی ترازي دلته مامخ کې اشاره کړه، د وطن کې ډیر سکاله د جنگ تیر سوي دي، دلته ډیر ناخواله موږ دیننه خپل منځي هم لرو، یو نفر د اوقدمندې نه هم یو راپور ورکړي، د منطقې لحاظ یې ورکړي، د ژبې لحاظ یې ورکړي، د ملت لحاظ یې ورکړي، اما متاسفانه چې دې باندې تر اوسه خارجي قواوې یا نړیوالې قواوې په دې باندې دغه درک نه ده کړی، او همیشه پښتنه نه ده کړی، داخلي قواوې قطعا په جریان کې نه دي اچولي. یعنی تاسو باور وکړئ چې د میډیا نه خلق د قندوز د حادثې نه خبر سوله، ولی موږ دفاعي قوتونه هیڅ قطعا خبر نه په دې حادثې باندې، بینان دغه شاهد دی هم ادمي هماهنګي دي، دوی همغږي په مابین کې ایجاد کړي، یو خبره بل خبره دقیقه چې د منطقې کډرونه دي، واقعا کوالی ده، که قماندان ده، د مکمل باید تجدید نظر په دې باندې وسی. روابط خپل قوت قضایی مهمترین عامل د بدبختیو د نننۍ ورځ د جامعه د افغانستان عامل قضایی ده، فقط ارگان قضایی عامل عمومی هم دغه شاده چې قطعا توجه نه ده سوی، بدبختی ما بین تراوست ده، خلکو فاصله ده حکومت نه نیولې ده، خلک نیسی کولی ردوبی با نیسی خواه کولی چه دوی حکومت را نیزدی سی، خپل آرائز و تدیوغی مثبت زواب ناوری دل کیگی، مکمل فساد ده، رشوت ده اداره ده، او خفگان ده خلکو ده. یوه مساله ها چه دقیقا یو کمیسون قوی ورته جور سی، دغه کمیسون چه ده په میلیارد روپی مصرف سولی، اما بی مفهومه ده، پاتو کلو که دیونه سکولی چه یو گروپ دوی حاضر کرده و دی مساله لپاره. بیا هم په دې باندې تکرار کوم چې ترغو چې اماهنګي یا همغږي په دفاعي قوتونو کې په تاریخي قوتونو د موږ تقویه نشي، دا فکر کوم چې دا لار بیا هم وایم مغه زړه ترکستان ته تلید او د موافقت لاس نه سره.
مننه جنرال صاحب، تاسو زین سرګندونی د حکومتي چارواکو جواب ته ضرورت لري، خو هغه نه پیغام سره برخه وانه خسته. په هر حال مرسیال صاحب، غواړم ورسته پښتنه تاسو نو کوم مغه دا چې کچیر دغه ستونزو مخاونه نیول سي، دغه نامنه مخاونه نیول سي په شمال کې، دا ستونزه به نور سمره غټه سي او سمره سرخوګي به دولت او خلکو ته جوړ کړي، او ستاسو پیشنهاد یا وړاندیز د دغه نامنه د مخنیوي په برخه کې په مشخص ډول او په لاندې الفاظو کې څه ده؟
دوستانو، ورته په خپل بحثونو کې اشاره ورته وکړه، او کراغونډي کو واقعا هم تر هغه پوري چې اداري فساد په افغانستان د حکومت په اداراتو کې په مجموعي ډول باندې د دولت په اداراتو کې داله منځ نه ویتره، او په خلکو باندې دغه د ظلم یو چې بوګوي خدل شوی داله رشوي نه وي، او د خلکو حقوق اعاده شوی نه وي، او قانون خپل په افغانستان کې عملی شوی نه وي، نو دغه بی تفاوتي او بی عدالتي په افغانستان کې وي. ټول خلک اکثرا په دې نظر باندې دي چې دغه بی امني او جنگ په افغانستان کې دوه علت لري، خارجي او داخلي. زه په دې عقیده نه يم، زوم عمده علت یې داخلي مشکلات دي چې په افغانستان کې د نظام له خوا رامنځته شوی دي، دا باعث د دې به شوی دي چې خارجي مداخله یې رامنځته کړی ده. اصلا عامل په خپل دغه داخلي قانون ماتونه ده په افغانستان کې، او د خلکو حقوق تر پخو لاندې کوونه ده، تر څو چې دغه اعاده نشي دا یو مشکل. دوهم مشکل مشکل داده چی افغانان خصوصیت لري چې د خارجي قوتونو سره همیشه دوی عکس العمل خو درې دي. نو زه فکر نو کوم چې د خارجي قوا په زیاتوالي باندې دوی په بمبارد باندې د مصالح په افغانستان کې راشي تر هغه پورې چې موږ ملي پولیس ملي اردو تقویه نشي او موږ په نظامی امنیتي لحاظ په خپل خو نه دريغو د دې دوهم او په اوسنی فعلی شرایطو کې د ناتو د قوتونو ترمنځ د افغانستان ملي اردو پولیس ترمنځ باندې یو همغږي او هماهنګي رامنځته نشي چې متاسفانه د ناتو د قوتونو ترمنځ خپل همغږي نشته. برتانیه او امریکای متحده ایالات ځان ته جنگي اجنډا لري او ځینې اروپایي هیوادونه لکه آلمان او فرانسه او نور دلته د باسازي اجنډا ویدي هغوی علاقمند جنگ سره مدي بناهنده دغه همغږي د نه موجودیت په اساس باندې دغه حالت موجود لري د دغه حالات مخه چونه نیول شي و سبب هم دې حالت دوام پیدا کوي.
بله ډیره مننه زمونږ د دې ونی بحث هم دومره ول خپل درنو ملمنو هر یو د پوزي چارو کارپو جنرال امرالله امان د افغانستان د حالاتو له څارون کې اسدالله ولولجی او دغه راس په ولسی جرګه کې د کندوز ولایت له وکیل او استاذي محمد معین مرسیال څخه چې په دې بحث کې را سره ګډون وکړ. تر بیا مو په الله سپارم. د ازادي رادیو درنو اوریدونکو کوم نظرونه چې تاسو واوریدل زمونږ د ملمنو نظر او ازادي رادیو یې تاسو ته وړاندې کوي او قضاوت ستاسو.
ازادي رادیو د خبرونو ژورو بحثونو او تفریحي پروګرامونو یوازینی مرجع.